څنګه چې په داخل کې دی مثال په ډول چې پی او رسپان یا ریډیو غا یا تلویزیون خبرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دی نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبرالو خپل سری ډول نیول او وخل او ټکول محدنه پرې وځه کول زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزاره چې اوس خبریالان مخامخ دي له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه.
د یاتر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او اړیکو کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
په بل لاپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرشو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زده دا وړ دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بل لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرسو مو پیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیا سره مرکه کړې.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
والکه تل دی بل څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او اړیکو کمیسیونونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلارې او بلابل احکام ترتیب شوي دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 13 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنار و د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبان حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې پخوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن افه می ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوارد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ پر واکونه دمون غ خراب پکړه.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحالله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که همی چرس از
لکومی ورزی چی چرس کوم جسمی و روانی وضعیت میخنه دی سردرد، زندرد و در پدریم اتا اولادونه می دی لخجی و کورنی سر می جنجال و بد حال دی چرسو تلاس رسی آسان و ارزان دی دی پندوست و سل و افغانوی و اخلو زموش چاره پریکی
دی.
در روح الله خبری ده هاگو زرگون و زوانانو ده غمجن جوان بیل گله چی پده مواد و موتاد شوی دی. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زه د ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شوم. مصروفیت مې نه درلود نو کور ته به راغلو، هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
چرس خراب کړی است.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دی، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستن و اکثرشان تسلیح کردن
دیره روشن فکر او باسواده دی خوبی کار دی او آن کورنه تری پازاد دی دیره دوی پروانی سندو اخت شوی او طولنه دستندو سر مخ کردی اکثریت غلاوی هم دوی کوی زکر پخپل حال خبر ندی او دا د طولنه او کورنه لپار روی سندو دا حقا ما شما چی دا دوی ترسنگو سیگی پرتر بدبختی بلچه نزده کوی
بدبختی دیگه زیاد نمیگرن.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتي ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشهیي موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشهیي مواد په معتادو مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشهیي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشهیي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي نظر عام ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کیدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کیدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کیدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کیدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کیږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کیږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي ځکه دغه نشهیي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغېزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکتران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشهیي مواد په معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه ای مواد د زیګون پروسه زندنی کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وی او یا اپین وی یا مورفین وی یا پیتیدین وی یا کوډین وی، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه زندنی کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادي ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادي دي او حامله دي او دوی چې کله شپخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکتران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندش اپنې چغې جړه فریاد دا شینه ډېر وي، نو کومه مور احتیاط پټوي دا د دې دپاره خطرناک دی. هم د دې د لنګون یا د زیګون وخت زیاتیږي او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیګون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیګون پر مهال د معتادې مور زیګون زندنی وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت زنډیږي او د ولادت د زنډیدو سره دوی ته نور ډېر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتادې ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او رجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکتران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شپخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکتران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي. یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شپخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوسیت څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
معتادې ښځې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی معتادې شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شور نه شي نو عقلن باید کمی کړي، او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې د دوی هیڅ کله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شي مواد پریښودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کړي، او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي، مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشه کې کوشش دی وکړي یو ځل کې کم دی کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کم کړي، یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کم کړي او هم د نشه وخت ټایم هم باید کم کړي، چې مثلا که درې ټایم یو ټیم ته دی راولي داسې.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لمګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تر دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دی یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو، خنداو، موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډار پاسې جوړي او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټۍ وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی، ته یې ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتي بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ما ته مې دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا. ما کله وایي چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څه کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر، توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بندر تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکه چې نن ځم در زمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه
رازه رازه، صبر خانه، وایا سدی ویل
او جنرال صاحب.
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لامر سره سم ولخره ټول معتادین را ټول کړل.
خخه، څو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسېدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده صاحب.
اخه، اسلم ولد العداد. اسلم چېرته دی؟ دا دی، دا دی، پیدا مې کړه
جنرال صاحب. څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب، د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
ته را دې خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه شوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شم بچیه، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو شه جنرال صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. د ازادي راډیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان ترسونه او